یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، راست بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجري لمریز کال د تلې یا میزان دیرشمه ده چې د 2020 میلادي کال د اکتوبر له 2 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تېره شپه یې په کابل کې د عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی او 6 کسان یې وژلي دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې د طالبانو ځواکونو تېره شپه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف کړ او له نښتې وروسته یې هلته وسلې او مهمات موندلي دي. په بیان کې ادعا شوې چې له عملیاتو مخکې د داعش ډلې دوه غړي هم نیول شوي وو. بیان زیاتوي چې د همدې شبکې غړو د کابل په لویدیځ کې د کاج پر روزنیز مرکز، د کابل پر وزیر اکبر خان جومات او نورو حملو کې لاس درلود. همدارز ویل شوي چې د عملیاتو پر مهال د طالبانو یو وسلوال هم وژل شوی او یو بل ټپي دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د یوناما مشر روزا اوتنبای و د افغانستان له ولایتونو څخه د کتنو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره کندز ولایت ته ولاړه. یوناما په یو ټویټ کې ویلي چې اوتنبای و په کندز کې له ځایي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو او د ښځو، رسنیو او سوداګرو په ګډون د ټولنې له استازو سره پر لیدنو سربیره د نجونو یو ښوونځي ته هم ولاړه او په خپلو خبرو کې د ژوند د محدود امکاناتو او د هیواد د بانکي سیستم پر وضعیت اندېښنه وښوده او د سوداګرۍ ودې ته یې د پاملرنې غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد فایق له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. ښاغلی فایق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزو، بشري او فرهنګي کمیټې غونډې ته د وینا پر مهال د ښځو پر تعلیم او کار بندیز، د کابل په لویدیځ کې د کاج پر روزنیز مرکز وروستۍ حملې او پر هزارګانو، سکانو او هندوانو او صوفیانو وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه ده او باید په اړه تحقیقات وشي. د جاپان صدر اعظم وایي چې د اوکراین په جګړه کې د روسیې لخوا د اټومي وسلو کارول به له بشریت سره د دښمنۍ یو اقدام وګڼل شي. فومیو کوشیدا نن استرالیا ته د سفر پر مهال وویل د روسیې دا ګواښ چې له اټومي وسلو به کار واخلي نړیوالې سولې او امنیت ته یو جدي ګواښ دی او د منلو وړ نه دی. تمه ده چې د راروان کال په می میاشت کې به د جاپان په هیروشیما ښار کې د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزه جوړه شي. پر همدې ښار د 1945 کال د اګست په 6مه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې اټومي بم وغورځول شو چې 1,40,000 کسان یې ووژل. او راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونو د روسیې لخوا په اشغال شوې خرسون سیمه کې د روسیې ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو ډزې کړي او د دنیپرو سیند په اوږدو کې د روسیې د پاوځ د اکمالاتو شبکه په نښه کړې ده. د اوکراین د ولسمشر دفتر بیګا په یو بیان کې وویل په جنوبي خرسون سیمه کې د استوګنې 88 او په شمال ختیځه خارکیف سیمه کې 1550 سیمې آزادي شوي. دا په داسې حال کې ده چې په خرسون سیمه کې د روسیې پر ضد د اوکراینی ځواکونو دفاعي عملیات اوس هم روان. له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي د څرګندونو تفصیل درکو.
اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید روان دی چې نجونې او ښځې له خپلو ازادیو او بنسټیزو حقونو څخه محرومې کړې دي.
په نورو موضوعاتو کې په نورستان ولایت کې د یونیسف په مالي مرسته د پاکو اوبو د رغونې پروژه پیل شوه.
اوس پورې ډېر مشکلاتونو سره اخته و. دغه نلدوانی او دا کوم پروژې چې تر اوسه پورې موږ ته تطبیق شوي نه وي او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده دیونه هم ډېر خوښ یو.
په جلال آباد کې د یوې ناکامې مینې کیسه چې خبره قتل ته ورسېده.
په دې ټولنه کې د بدوي رواجونو، دودونو او فکر د ټولنې حیثیت ګډوډ کړی دی.
او په نړیوال جام کې د افغانستان د لوبې په درشل کې د افغان اتل راشد خان غوښتنه.
نړیوال جام کې اوله لوبه ده انګلند سره په پرت میدان کې. هغه هیوادوال چې په استرالیا کې په پرت کې اوسیږي هیله کېږي چې راشي.
نور مطلب او په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پر خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربه ورزو د راپورونو برخه ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فائق له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو یو ټول شموله حکومت جوړ او د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. فائق طالبان د خبریالانو، مدني فعالانو، د مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل سرو نیونو، شکنجه او وژنو تورن کړل، خو طالبان بیا دا څرګندونې د دوی پر ضد پروپاګند بولي. په دې اړه نور جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې واورئ.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فائق وایي که څه هم یو کال کېږي چې طالبانو قدرت په زور نیولی، خو د افغانانو د مدني، بشري او سیاسي حقونو د خوندیتوب په اړه خپلو کړو ژمنو کې ناکام دي. ښاغلی فائق پرون ناوخته د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې د ټولنیزو، بشري او فرهنګي چارو کمیټې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر زیات د اندېښنې وړ دی. فائق طالبان د خبریالانو، مدني فعالانو، د مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل سر نیونو، شکنجه او وژنو تورن کړل او زیاته کړه. معتبر راپورونه شته چې د یو خاص قوم خلک بېله محاکمې د جنگي اسیرانو په توګه وژل کېږي او یا هم په زور کډه کولو ته مجبوریږي.
اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید روان دی چې نجونې او ښځې له خپلو ازادیو او بنسټیزو حقونو څخه محرومې کړې دي. افغان نجونې او ښځې په سیستماتیک ډول له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو حذفېږي. له یو کال زیات وخت وشو چې د نجونو ثانوي ښوونځي تړل شوي. د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو زورول د هغوی شخصي او ټولنیز ژوند اغېزمن کړی. په زور د حجاب اغوستو او د محرم لرلو په څیر امرونو د هغوی د سفر او نورو ازادیو مخنیوی کړی او د محدودیتونو د نوملړ ډېر اوږد دی.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي په کاچ ښوونیز مرکز او په هزارګانو هدفمندو بریدونو ته هم اشاره وکړه او وی ویل دا ډول بریدونه ښیي چې طالبان د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا دا ډول څرګندونې د دوی پر ضد پروپاګند بولي. خغلی مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه ځینې هغه شریر کړی چې باندې دي پروپاګند جوړي او یو نو د امارت په ضد باندې تبلیغاتي کمپاین چلی وخت نه لري مګر دا.
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا د ملګرو ملتونو سازمان لغړو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو په افغانستان کې بشري حقونو ته درناوی وکړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او د خلکو امنیت وساتي. نصیر احمد فائق داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښمنونکی بولي چې وړ مورز د بشري حقونو څار سازمان یو راپور کې روښانه کړه هغه درې ښځې چې د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې وي، ورسره تاوتریخوالی او بد چلند شوی. ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پنځشنبې په ورځ له ټولو ښکېلو لوري وغوښتل چې په دې هیواد کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. بینټ ویلي په افغانستان کې د بشري حقونو بد وضعیت او بشري بحران دوام لري او پر وړاندې یې بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د افغانستان د روانو چارو په اړه او همداراز د نړیوالو مسایلو په اړه نور راپورونه وړاندې په خپرونه کې راځي. خو اوس مهمې مسلې د نړیوال جام موضوع ته ورځو. د افغانستان او انګلستان د کرکټ ملي ټیمونه نن مازدیګر په دې لړۍ کې سره مخامخ کیږي. د دوی لوبه د نړیوال جام په غوره پړاو کې کیږي چې د استرالیا په پرت ښار کې به ترسره شي. زما همکار صفی الله ستانگزی د لوبې لپاره د افغان ټیم پر چمتووالي او نورو اړوندو مسایلو دا راپور برابر کړی او دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی. ستانگزی صاحب
د استرالیا د پرت ښار د کرکټ نړیوال سټډیم نن د افغانستان او انګلستان د ملي ټیمونو کوربه دی. لوبه په ځایي وخت د ماښام په 2 بجو پیلیږي چې په افغانستان کې به مازدیګر مهال 3 نیمې وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له شاوخوا 20 ورځو راهیسې د نړیوال جام د تیاریو لپاره په استرالیا کې ده او په دې لړ کې له محلي ټیمونو او نړیوالو لوبډلو سره تمریني لوبې هم کړي دي. په رسمي تمریني لوبو کې افغان لوبډلې بنګلادیش ته ماته ورکړې او له پاکستان سره لوبې د باران په سبب که څه هم بیټنګ کړی و خو وځنډېده. دامګړی افغان لوبغاړي د انګلستان په وړاندې د لوبې لپاره له پوره چمتووالي ډاډ ورکوي. د ملي ټیم پیژندل شوي بالر راشد خان د لوبې تر پیل مخکې په یو پیغام کې چې افغان کرکټ بورډ خپور کړی وویل:
نړیوال جام کې اوله لوبه ده انګلینډ سره په پرت میدان کې. هغه هیوادوال چې په آسټرالیا کې په پرت کې اوسیږي هیله کېږي چې راشي خپل لوبډله د نږدې نه سپورټ.
د ملي ټیم اوپنر یا پیلیست توپوهونکي رحمان الله ګربز هم ډاډ ورکړ چې لوبغاړو پوره چمتووالی نیولی دی.
زمونږ پوره تیاری روانه ده او انشاءالله زمونږ ټول ټیم ډېر ښه تیار دی او زمونږ پریپریشن ډېر ښه روان دی.
د کرکټ د نړیوال 20 اوریز جام رسمي ویب پاڼې د نننۍ لوبې لپاره د انګلستان او افغانستان د ټیمونو اټکلیز جوړښت خپور کړی. له مخې افغان لوبډل مشر محمد نبی، وکټ ساتونکی رحمان الله ګربز، حضرت الله زازه، نجیب الله زادران، ابراهیم زادران، عثمان غنی، فرید احمد ملک، راشد خان، نوین الحق، مجیب الرحمن او فضل حق فاروقی لوبېږي. په انګلستان کې بیا جاس بټلر کپتان او وکټ ساتونکی دی، الکس هیلز، بن سټوکس، لیام لیونګستن، هری بروک، موین علی، سام کرن، کریس ووکس، کریس جردن، عادل رشید او مارک ووډ لوبېږي. دغه جوړښت لا کره شوی نه دی. انګلستان که څه هم یو وار په 2010 کال کې د کرکټ د نړیوال جام اتلولي خپله کړې وه او د رانکینګ په حساب تر افغانستان ډېر مخکې دی، خو ځینې هغه لوبغاړي دې نړیوال جام کې ژوبل دي او نه لوبېږي چې ډېر حساب پرې کېده. له دې ډلې د ریس توپلی نه لوبېدل چې په نوي او زاړه بال کې ډېر ښه ثابت شوی د انګلستان لپاره د خطر یو زنګ بلل کېږي. د افغانستان تر ټولو پیاوړی ټکی د راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی په څېر د ورو او پیژندل شوو نړیوالو بالرانو لرل دي چې لوبولې د انګلستان د ټیم لپاره سرخوږی بلل کیږي. تر څنګه د باونسرو یا لوړو او چټکو بالونو په وړاندې د افغان توپوهونکي کمزوري ته د افغان توپوهونکو کمزوري ته هم د افغان ټیم د یو لوی عیب په سترګه کتل کیږي. افغانستان او انګلستان دوه واره په 2012 او 2014 کال کې سره په 20 ورځو لوبو کې مخ شوي چې دواړه انګلستان ګټلې دي. په نړیوال جام کې به افغان ټیم تر انګلستان وروسته را روانه چهارشنبه د اکتوبر 6 له نیوزیلند، جمعه د اکتوبر 8 له آیرلند، د نومبر په اوله له سریلانکا او د نومبر په 3 له استرالیا سره مخ شي.
په نړیوال جام کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ د ملي ټیمونو د لومړۍ لوبې په اړه جزئیات مو اوریدل چې دا دواړه ټیمونه البته نن مازدیګر سره مخامخ کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو په خبرونو کې هم تاسو تفصیل درکو، خو اوس چې ستانکزی صاحب راسره دی که لږ معلومات راکړي چې زموږ په خبرونو کې به په څه ډول او همداراز پر ویبسایټ به په څه ډول د دې خبرونو معلومات تاسو ترلاسه کولای شئ.
مننه تکل صاحب. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبې لکه څنګه چې ما یادې کړلې دغه 15 لوبې چې دي په ګروپي سټیج کې، په دې اړه به د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ځانګړي ریپورټونه د لوبغاړو د تمرینونو او چمتووالو وروسته حال، د دوی عکسونه، ویډیوګانې او خبرې موږ د امکاناتو سره سم خپلو لیدونکو او اوریدونکو ته خبرو. همدارنګه په خواله رسنیو فیسبوک او نورو انسټاګرام او یوټیوب کې به هم د افغانستان د ملي ټیم د اړوندو لوبو په اړه باندې له مبصرینو سره کوشش کوو چې مرکې وکړو او د لوبو د وروستي حال په اړه به هم دغه ویډیوګانې په خواله رسنیو باندې خپرو. البته د دې ترڅنګ چې د لوبو په ورځ به موږ نه یوازې د افغانستان د لوبو وروستی حال اوریدونکو ته ورکوو، په راډیو باندې څوک چې انټرنیټ نه لري او سکور نشي کتلی، بلکې د نورو ټیمونو وروستی حال به هم ورکوو.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د نړیوال جام وروستی حال کتلی شئ او همداراز facebook.com/ازادي راډیو باندې تاسو کولی شئ چې د نړیوال جام لوبې تعقیب کړئ او معلومات ترلاسه کړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې د یونیسف په مالی مرسته 2340 کورنیو ته د څښلو د پاکو اوبو در رسولو د پروژې کارونه پیل شول چې پکې سلګونه کسانو ته د کار امکان هم برابر شوی دی. دا پروژې د ماشومانو د ملاتړ نه د نړیوال صندوق لخوا د 30 میلیون افغانیو په مالی لګښت جوړیږي او په څلورو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په دغه تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
په نورستان کې طالبان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل د مرکز پارون په ګډونی په کامدیش، برګی مټال، واما، نورګرام او دواب ولسوالیو کې د یونیسف لخوا د 30 میلیون افغانیو پر لګښت زرګونه کورنیو، خونځیو او یو روغتي مرکز ته د څښلو پاکو اوبو د رسولو پر شبکو کار پیل کړی دی.
د نورستان ولایت مرکز کانتیوادری په پایوکابات او پڅل، واما ولسوالی اکټبن، کامدیش ولسوالی بازګل او برمنډګل، برګی مټال ولسوالی شدګل، نورګرام ولسوالی بګی او تروټ او دواب ولسوالی لالکندو کلیو کې د پاکو اوبو شبکو چارې پیل شوې. څلورو میاشتو په موده کې به یادې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دغو پروژو په بشپړېدو سره به په ټوله کې 2340 کورنیو ترڅنګ و خوانځي او یو روغتیایي مرکز ته هم پاکي برابر شي.
د سیمې اوسیدونکو وای اوس مهال لری پرتو خوړونو او چینو ککړې او براوړي چې ډېرې وختونه د ناروغي او سبب کیږي. اوس چې کورونو ته د پاکو اوبو پایپونه غزول کیږي پرې خوختي. د برګی مټال ولسوالۍ د شودګل کلی اوسیدونکو قاری محمود
او دلته مونږ اوس پورې ډېر مشکلاتونو سره اخته او د نلدوانی او د کوم پروژې چې تر اوسه پورې مونږ ته تطبیق شوی نه وي او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه گذاری کړې ده دیو نام ډېر خوښ یو او ورته دغه سی پروژې ورنه وختنه کو چې لا د سی پروژې موږ د پاره تطبیق شو.
د نورستان په یادو سیمو کې 2340 کورنۍ ته د څښلو پاکو اوبو رسولو پروګرام په داسې حال کې پلی کیږي چې د بارانونو او سیلابونو له امله د یاد ولایت په زیاتو ساحو کې اوبه ککړې شوي او له امله یې په سلګونه کسان د کلورا پر ناروغۍ اخته شوي وو. خو د دغه ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست چارواکي بیا وایي کوښښ کوي چې پاتو کلو ته هم دغه اسانتیاوې برابرې کړي.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبرې مجله اورئ.
او سربقوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح کردیم. لا ازادی راڈیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شدیم.
قدر من اوریدونکو د افغانستان پر روانو مسایلو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. اوکراینی ځواکونو په جنوبي سیمه خرسون کې چې په غیر قانوني ډول د روسیې لخوا اشغال شوي د روسیې د پاوز پر سنگرونو د توغندیو ډزې کړي. اوکراین ظاهرا پر خرسون د بشپړې حملې د چمتووالي په لړ کې د دنیپرو سیند پر غاړه د مسکو اکمالاتي لارې په نښه کړي. خرسون لومړنۍ ښاري سیمه ده چې روسیې په اوکراین د یرغل په پیل کې اشغال کړه. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات واورئ.
د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی دفتر وایي اته اتیا استوګنځي په جنوبي سیمه خرسون او 515 استوګنځي په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې له اشغال څخه خلاص شوي دي. د دې دفتر په خبره د اوکراینی ځواکونو ځوابي عملیات په خرسون سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي. د زلینسکی د دفتر مرستیال مشر کیریلو تیموشینکو په ټلګرام کې د دغو عملیاتو د نتایجو په اړه جزئیات شریک کړي دي. د اوکراین پاوز دغه ځوابي عملیات څو اونۍ مخکې د خرسون او تر هغه مخکې د خارکیف پر لوري پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی تیر شپه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د اوکراین پاوز په خرسون کې د روسي وسلو په نیولو کې هم له ځانه شوړتیا شولې ده. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې په خرسون سیمه کې روسي ځواکونه په ختیځ کې د دنی پر خواته په شاتګ مجبوره کړي. راپورونه وایي د دنی پر رود په غربي څنډه کې چې خرسون سیمه پکې پرته ده، د روسي سرتیرو د اکمالاتو لار او د استحکاماتو چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخې سوې دي. د اوکراین په جنوب کې د عملیاتو د قومندې ویاندې ناتالیا یومنیوک ویلي چې د اوکراین پوځ په خرسون کې پر دنی پر رود انتونیفسکی پل په نښه کړی دی. د هغې په خبره دا حمله د شپې د ګرز بندیز پر مهال سوي او په سیمه کې د روسیې لخوا ګمارل سویو چارواکو دغه ګرز بندیز د ملکی مرجوبلې د مخنیوي لپاره نافذ کړی دی. نتالیا د اوکراین تلویزیون ته ویلي دوی پر ملکیانو او واستوګنځیو حملې نه کوي. د اوکراین حملې د دې سبب سوي چې انتونیفسکی پل له کاره ولویږي او روسي چارواکي مجبوره سي چې د اکمالاتو او د ملکیانو د ځای پر ځای کولو لپاره د کښتیو لارې او موقتي پلونه وکاروي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې دفاع وزیرانو لوید آستین او سرګی شویګو پرون د ټلیفون لارې په اوکراین کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت ویان بریج جنرال بات ریډر وایي هدف دا و چې د دواړو لوریو ترمنځ د تماسونو کرښې پرانیستې وساتل سي. د دغه وزارت په خبره د امریکا دفاع وزیر وروسته له خپل اوکراینی ساری اولکسی ریزنیکوف سره هم خبرې وکړې چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي.
له خبرونو ورآخوا
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورې. قدرمن اوریدونکو، اوس ګورو چې د لویدیځ خبرونو د افغانستان په اړه کوم مطلب خبره کړې دي. ډیجیټل ژورنال خبرونې په یو مطلب کې په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو جګړو ته د اشاره په ترڅ کې لیکلي د افغانستان کړکیچ پای ته نه دی رسیدلی او د ولسمشر جو بایدن ادارې نه یوازې پر طالبانو بلکې د افغانستان پر ملکي وګړو او میلیونونو ماشومانو بندیزونه زیات کړي دي. خبرونه زیاتوي چې له شل کلنې جګړې وروسته د افغانستان خلک بیا هم باید لوږه، ناروغي او دیکتاتوري وزغمي. په مطلب کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي اقدام د عدالت نښه وه، خو د افغانستان خلک نه پوهیږي چې ولې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې ازادۍ او بشر دوستۍ ته د نړیوالو پاملرنه لږه شوې ده. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي افغانستان په دې جګړه کې خپل هر څه له لاسه ورکړل. خرونه یې زیانمن شول، کورنۍ مهاجرت ته اړې شولې، زرګونه ملکی وګړي مړه او میلیونونه خلک کډوال شول، او افغان ځوانان چې د زوکړې له پایله په جګړه کې ژوند کوي ګرد سره نه پوهیږي چې سوله څه ده. نیویارک پوسټ خبرونه د یوې افغان میرمنې او د هغې د میړه ادعا راخیستې ده چې د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال یې یو امریکایي سرتیری د یو ماشوم په تښتولو تورن کړی. په مطلب کې چې د نیویارک پوسټ پر ویبپاڼه خپور شوی راغلی دی چې دا تور د امریکا د سمندري ځواکونو پر هغه سرتیری لګېدلی چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال یې یوه کوچنۍ نجلۍ له ځان سره امریکا ته بوولې. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په یو داوا کې چې تیر میاشت محکمې ته وړاندې شو، د خځه او میړه وایي چې امریکایي سرتیری جاشوا ماست واشنگتن ډي سي ته د دوی د راوستو پر مهال دا ماشومه د هغه سند پر بنسټ چې کلونه مخکې د تور کړل شوی وو بيولې ده. د داوې په اساس ښاغلی ماست او میرمنې سټیفاني په چل ول تورن شوې دي. د افغان جوړې له محکمې غوښتې دي چې هویت یې افشا نه کړي او له اژانس سره هم د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي. دا ماشومه چې اوس درې نیم کلنه ده په 2019 کال کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال چې په ترڅ کې د دې پلار او مور 15 خویندې او ورور ووژل شول ژغورل شوې وه. تر اوسه د جاشوا مست او د دې افغان جوړې ترمنځ د ګڼو قضایي دعوو په مرکز کې ده. د جاشوا ورور او مدافع وکیل ریچارډ مست د ویرجینیا ایالت یوې محکمې ته ویلي دي چې دا ماشومه په جګړه کې یتیمه او اواره شوې وه، نو ځکه په پام کې و چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د یو سند په لاسلیک کولو سره د هغې سرپرستی د مست کورنۍ ته وسپاري. محکمې هغه مهال هم منلی و چې د دې ماشوم مسؤلیت د مست کورنۍ واخلي، خو د ښاغلي غني یو سلاکار رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پخواني ولسمشر دا سند نه لاسلیک کاوه ځکه هغه وایي یوازې محکمې صلاحیت لري چې د یو ماشوم د سرپرستۍ چارې یوې بلې کورنۍ ته وسپاري. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د مینې په جرم د یو ځوان وژنې ډیر خلک خوشینی کړي دي. عبدالله خپل د ترزوی د تیرې سه شنبې په ورځ په ډزو وویشت او تیره ورځ هغه عمر. د کورنۍ غړي وایي قومي مشران هڅه کوي چې د دواړو کورنیو ترمنځ دښمني د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
د عبدالله د بی پای مینی نیمګړی داستان. هغه ځوان چې د تیرې سه شنبې په ورځ د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ په تاوسخیلو کې په ډز وویشتل شو او پرون ومړ. د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته ټول داستان بیان کړی. دغه شخص د ټولنیزو حساسیتونو له امله د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو غوښتنه کړې. وایي د عبدالله د مینې 15 کاله کېدل او له تیرو 2 کلونو راهیسې د نجلۍ کورنۍ ته د مشرانو 2 جرګې هم ورلېږلې وي، خو هغوی د رد ځواب ورکاوه. عبدالله غوښتل د خپلې ترلور سره واده وکړي، خو د نجلۍ د کورنۍ مخالفت د دې رشتې د جوړېدو مخنیوی کاوه. خو دا داستان د 13 شنبې سهار نږدې 8 بجې په غم واوښت، هغه مهال چې عبدالله د نجلۍ کور ته نږدې د پټیو تر مخې تېرېده. د نجلۍ ورور ابراهیم چې لا 13 کلن هم نه دی په عبدالله ډزې وکړې. لومړۍ مرمۍ د عبدالله په لاس او دویمه په مخ ولګېده. هغه ټپي روغتون ته یوړل شو، خو په دویمه ورځ یعنې د 5 شنبې په ورځ روغتون کې ومړ. عبدالله پرون مازدیګر خاور ته وسپارل شو. ازادي راډیو ته د دواړو خواوو یعنې د عبدالله او ابراهیم نږدې عزیزانو د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ویلي، اوس د کلي او قریې مشران هڅه کوي چې ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. ابراهیم چې په عبدالله یې ډزې کړې له 3 شنبې ورځې راهیسې له کوره ورک دی. هغه یو کوچنی ورور لري او پلار یې هم وفات شوی دی. موږ ډېره هڅه وکړه چې د دواړو خواوو سره مخامخ خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم پکې د ټولنیزو محدودیتونو له امله ورته پیښې کیږي. د روان کال په مې میاشت کې په غزنی کې هم یو نجلۍ او هلک د مینې په تور ووژل شول. له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته پیښې شوې دي. ټولنپوهان له اسلامي ارشاداتو ناخبري، د رواج او غیرت په نوم تپل شوي خرافات او ټولنیز محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې د دې ډول پیښو د کېدو لپاره یې بستر برابر کړی دی. د ټولنیزو چارو کارپوه او د پوهنتون استاد عبدالواحد ناصری:
په دې ټولنه کې د بدوي رواجونو دودونو فکر د ټولنې حیثیت ګډوډ کړی دی، او حتی د یو مسلمان انسان او بیا ځوانانو په وژنه د هغوی اسلامي حقوق تمامېږي. نو دا زمونږ هغه دودونه دي چې زمونږ د ټولنه کې البته چې پنیکاو ورکول یا ژوند جوړول د شریع احکامو د حکم دی، چې حتی د لور نه د زوی نه باید پوښتنه وشي. او بیا چې یو څوک نکاح سره کوي او نکاح سره ژوند تیروي، دا یو اسلامي حق دی. ولی بیا هم په تاسف سره وایم چې زموږ په ټولنه کې دا شیان حتی د مرګ سبب کیږي.
په ټولنیزو رسنیو کې د عبدالله وژنې هم پراخ غبرګون درلود او ډیرو کارونکو یې په مرګ خواشینی وښوده. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارونکو غوښتنه کوله چې د ځوانانو غوښتنو او هیلو او د ګډ ژوند لپاره د ملګري یا ملګرې ټاکلو حق ته باید احترام وشي. که څه هم د بشري حقونو فعالو بنسټونو روان او تیر کال د ناموسي وژنو راپور نه دی خپور کړی، خو په 2000 کال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې اوس طالبانو لغوه کړی په خپل راپور کې لیکلي وو نږدې 80 تنه نجونې او ښځې په افغانستان کې د ناموسي وژنو قرباني شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوس هم ستاسو غږیز پیغامونه ستاسو په خپل آواز.
زه ملا ملک اخند د تور اکازی او بل ملا اختر محمد اخند د بل پرسنګ دی ملا اختر محمد اخند دی روزګان ولایت تجارت ولسوالی د باریکی د کلی صدا ویډیو کیږي. دا د رود خوښه ده، د خرود وړي د ازمه شخصي مزکی او دا کمن ردش خوښه ده، دا وشه د یو سره یاد کرنه مزکه د جواریب شمال میږي. دا ملا زین الله خون چې په احمد رخ کی د والی په زور سره چې هغه دعوت اج صاحب وسه د روزګان ولایت سمازوله کړی دی، او بل مولي سماد صاحب د زراعت او هغه رئیس او د ولایت رئیس او نو دوه دغه کارو چې د امزه کې د توار کړله وسیله چارواکو علاج له خلکو پراړول دي، او کم 300 کور چې واغه مهاجر کړه دغه سره یو د کندوالي او شان بر ویډیو کې مال میږي هغه ونه ډول جواري او جواري په وکړه د خپل سره پر جوړ کې وسم کار پر شروع دي. ټکټران او سره یو شان پر شروع دي. نو موږ دا هیله کوو چې حکومت زموږ غږ واوري. السلام علیکم.
ته د الله افغان د پکتیکا ولایت تر سرحدي ولسوالۍ چې موږ دا غوښتنه ده چې موږ د پکتیکا ولایت تر سرحدي ولسوالۍ کمردن ژر کاریز بارډر ډېر سخت بند ده. هلته چې کوم طالبان په ولایت یا کوم پاکستان په وجان دي نو هلته ګډ سره مسافر ورته لار نه ورکېږي، مسافر ولارې بندې دي. د موږ له محترم والد صاحب د پکتیکا له والد صاحب چې دا کلکه غوښتنه ده چې دا بارډر د زر تر زره له اخلاص کې یا دا رقم بند کې یو مریض لاشی نه پرېږدي. اوس بعضې هلته د بارو بعض جاو خلک اولي لکه مثال ازاد و جاو دی د دېوال نه پرېږدي، دا د نږدې وال پرېږدي. نو په دغه دې یو چام وکي وسلام.
ما دغه لوړپور چارواکو ته دغه هیله ده چې دغه دلته د مرستې راځي، یعنی دا کارټونه ویشلي، دغه کارټونه هغه زاړه کارټونه چې ورکړي هر په ماجت باندې دوه کارټ ورکړي، هغه تی پنځه شپږ واره ورکړي، نو په مسجد کې خلاص مسکینان یې، نو دا باید چې لس نور نوي کټونه وویشل سي. دا ولې زاړه کټواله ته بیا ورکوي بیا ورکوي؟
زه عبدالحق حکیار یم د نزاد ولسوالۍ څخه، مې اړیکه درسره نیولې ده. زما دا هیله ده چې زموږ د نزاد سړکان ډېر سره خراب دي، او د سیمه ییز طالبان د خوا ته هېڅ کتنه نه ده ورته شوې. دغه سړکان دې راته جوړ کړي، دا سړکان ډېر خراب دي. بیا په چېر د نوزاد ولسوالۍ شخص د نوزاد ولسوالۍ د کلو د دا ډېر دا سړکان سره خراب دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې 12:13 شوې. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام لرو، خو د شیبه خبرونه. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی او شپږ کسان یې وژلي او دوه نور یې نیولي دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو ځواکونو تیره شپه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف کړ او له نښتې وروسته یې هلته وسلې او مهمات وموندل. ویان زیاتوي چې د همدې شبکې غړو د کابل په لویدیځ کې د کاج پر روزنیز مرکز، د کابل پر وزیر اکبر خان جومات او نورو حملو کې لاس درلود. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د یوناما مشرې روزا اوتنبایوا د افغانستان له ولایتونو د کتنو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره کندوز ولایت ته ولاړه. یوناما په یو ټویټ کې ویلي دي چې میرمن اوتنبایوا په کندوز کې له ځایي چارواکو، د مدني ټولنو له ډلو او د ښځو رسنیو او سوداګرو په ګډون د ټولنې له استازو سره په خبرو کې د ژوند د محدودو امکاناتو او د هیواد د بانکي سیستم پر وضعیت اندېښنه وښوده او د سوداګرۍ ودې ته یې د پاملرنې غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو په هیواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نصیر احمد فایق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزې بشري او فرهنګي کمیټې غونډې ته په وینا کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز، د کابل په لویدیځ کې وروستۍ حملې او پر هزارګانو، سکانو، هندوانو او صوفیانو وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه ده او باید په اړه یې تحقیقات وشي. د جاپان صدر اعظم وایي د اوکراین په جګړه کې د روسیې لخوا د اټومي وسلو کارول به له بشریت سره د دښمنۍ یو اقدام وګڼل شي. فومیو کوشیدا نن استرالیا ته د سفر پر مهال وویل د روسیې دا ګواښ چې له اټومي وسلو څخه به کار واخلي نړیوالې سولې او امنیت ته یو جدي ګواښ دی او د منلو وړ نه دی. تمه ده چې د روان کال په می میاشت کې به د جاپان هیروشیما ښار د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزو کوربه وي. پر همدې ښار د 1945 کال د اګست په 6مه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې اټومي بام وغورځول شو چې 1,40,000 کسان یې ووژل. او راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونو د روسیې لخوا په اشغال شوې خرسون سیمه کې د روسیې ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو ډزې کړې او د دنیپرو سیند په اوږدو کې د روسیې د پاوځ د اکمالاتو شبکه په نښه کړې ده. د اوکراین د ولسمشر دفتر بیګا په یو بیان کې وویل په جنوبي خرسون سیمه کې د استوګنې 88 او په شمال ختیځ خارکیف سیمه کې 1,550 سیمې آزادې شوې. دا په داسې حال کې ده چې په خرسون کې د روسیې پر ضد د اوکراینی ځواکونو دفاعي عملیات اوس هم روان دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي تر 80 هکتار ډیر ځمکې مول نشي بوټو څخه پاکی کړي دي.
موږ د 2000 په شاوخوا کې قاچاقبران او د دې مواد مخدرو کارکونکي نیولې دي چې هغه محکمو ته سپارلې دي.
په یو راپور کې به واوري چې اسرائیلي لرغونپوهان وایي د تریاکو نشه په منځني ختیځ کې تر میلاد 14 پیړۍ مخکې دود و.
تریاکي د دې لپاره لمړی سره یې ښودل چې د محشر په ورځ د مړو ارواوې له یو بل سره وویني
دا چې د معتاد د درملنې په بهیر کې د کانسولینګ یا مشوري میتود څومره ګټور دی، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
مشاوره یا کانسولینګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومیږي، خیریت دی؟
خیریت له کومه شو ڈاکٹر صاحب؟ زما د زوی ژوند را تباہ کړ او ته وایې چې خیریت دی؟
والی ما څه بد در سره کړی چې داسې راته پکاري؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې یې تر 70 هکتاره ډیر ځمکې له نشه یي بوټو څخه پاکې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موین وایي د دوی امنیتي ځواکونو نه یوازې دا چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، بلکې په تیر یوه کال کې یې تر 3000 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد نیولي او د دې موادو قاچاقونکي یې نیولي دي. خو سیاسي تحلیلګران د نشه یي موادو د قاچاقو په تور د نیول شویو کسانو د نه محاکمه کولو په اړه د انتقاد ترڅنګ وایي چې اوس هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې کوکنار کرل کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
نه میاشتې کېږي چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیا فعاله کړي او د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړې محکمه هم جوړه کړې ده. خو په دې موده کې دې دواړو ادارو د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوو اشخاصو په اړه هیڅ علني قضایي غونډه نه ده کړې. اوس د طالبانو حکومت ادعا کوي چې 3000 ډیر کښتونه یې له نشه یي بوټو څخه پاک کړي او د دې ترڅنګ یې په تېر یوه کال کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور تر 2000 ډیر کسان نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مهم عبدالحق همکار وایي چې دوی له نشه یي موادو سره مبارزې ته ژمن دي.
موږ د 2000 په شاوخوا کې قاچاقبران او د دې مواد مخدرو کارکوونکي نیولې دي چې هغه محکمو ته سپارلې دي په ولایتو په اطرافو کې. همدارنګه موږ تقریبا 3000 کیلو مواد مخدر نیولې دي په مختلف ولایتو کې چې هغه محکمو ته سپارلې دي. 80 هکتار مځکه موږ د مواد مخدرو سره تصفیه کړې ده، یعنی د کښت کوکنارو او د چرسو دواړو.
د طالبانو حکومت تیر شمسی کال د دلوی په میاشت کې د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د ځانګړې محکمې د جوړولو اعلان وکړ، خو تر اوسه دې محکمې علني قضایي غونډه نه ده کړې او داسې شمېرې هم په لاس کې نسته چې دې محکمې د څومره قاچاقونکو دوسیې څېړلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت داسې مهال د کوکنارو د لسګونو جریبو مځکو د ویجاړولو خبره کوي چې یوه میاشت مخکې همدې وزارت ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد بشتون وایي چې د طالبان حکومت په صادقانه ډول د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي.
موږ د تریاکو د پاره دوه منطقې لرو. یو هغه منطقه ده چې سړک پر غاړه ده، خلک هر وخت دغه ویني. په هغو منطقو کې واقعا هم تریاک بندي او څوک یې د بیرې نشي کولی، ځکه طالبان هر طالب قاضي دی، هر طالب څارنوال دی، هر طالب د خپل ځان اختیار لري چې وې محکمه پرې وچلي. خو په لیرو پرتو سیمو کې، په هغو سیمو کې اوس هم قرار د اورېدو څخه تریاک کرل کېږي او هغوی خپل حاصلات اخلي. دوی بدیل نه دی وړاندې کړی، ځکه بدیل دوی لري نه.
که څه هم ملګرو ملتونو او نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوالو ادارو په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو د تولید نامعلوم وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو یو کال کېږي چې د افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د اندازې په اړه هیڅ یوې ملي او نړیوالې ادارې رسمي شمېرې نه دي خپرې کړې.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د اسرایلي لرغونپوهانو څېړنې ښیي چې په منځني ختیځ کې د تریاکو نشه تر میلاد مخکې 14 پیړۍ ته رسیږي. اسرایلي لرغونپوهانو تازه د یوې هدیرې د کیندلو پر مهال په څو قبرونو کې د تریاکو نښې نښانې موندلې دي. د دې لرغونپوهانو څېړنو ښودلې چې د ویر او غم پر مهال د تریاکو د نشې تر څنګ د مړو د ښخولو پر مهال د ځینو ناسمو مذهبي باورونو له مخې د هغوی د خپلوانو لخوا له مړي سره په قبر کې یو څه تریاک هم ایښودل کېدل. خو په افغانستان کې څېړنې ښیي چې په دې هېواد کې د تریاکو د نشې سابقه تر 100 کالو هم لنډه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا کیندنې چې د اسرایلو په مرکزي سیمه تل یهود کې شوې په پایله کې کولالي او ژړې لوښي ترلاسه شوې دي. د لرغونپوهانو په باور له دې لوښو څخه د تریاکو د نشو لپاره کار اخیستل کېده. هغه قبرونه چې لرغونپوهانو کیندلي په کنعانیانو پورې اړه لري او په دې قبرونو کې هم د تریاکو نښې نښانې لیدل شوې دي. د اسرایلو د لرغونو آثارو ادارې لرغونپوه راین بیری د ویرې او غم په مراسمو کې د تریاکو د نشې په اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل.
کیدش چې دا مراسم د کشش په وسیله د مړی له کورنۍ سره په ګډه جوړېدل. د مراسمو ګډونوالو به تر دعا کولو مخکې تریاق خوړل او عقیده یې درلوده چې د نشې په حالت کې د مړو لپاره دعا قبلیږي او د مړو ارواوې خوشحاله کیږي.
دا څېړنه چې د وایزمن په نوم لرغونپوهنې انسټیټیوټ او اسرائیلو د لرغونو آثارو ادارې په ګډو هڅو ترسره شوې ښیي چې کنعانیانو د خپلو ناسمو مذهبي عقایدو له مخې تر میلاد 14 پیړۍ مخکې په اوسني مصر، یونان او ایټالیا کې د تریاکو نشه کوله. خو د تریاکو د اوسني نشې طرز خلاف به یې تریاکو بکول او بیا به یې په کلالیو ژیړیو لوښو کې د شراب په ډول څښل. د ښاغلي بیری په وینا له قبرونو څخه ترلاسه شویو صراحیګانو، جامونو او تاریخي روایتونو ته په پام سره د مړي خپلوانو به د ځینو ناسمو مذهبي باورونو له مخې له مړو سره یو ځای په قبر کې یو څه تریاک هم ایښودل.
تریاکې د دې لپاره له مړي سره ایښودل چې د محشر په ورځ د مړو ارواوې له یو بل سره وویني، د مړي روح د پاڅېدلو او نورو ارواوو سره د لیدلو توان او چمتووالی ولري.
خو افغانستان چې په وروستیو کلونو کې په نړۍ کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید تر ټولو لوی مرکز بلل کیږي، پوښتنه دا ده چې په دې هیواد کې د تریاکو نشې په کوم کال کې رواج وموند او هدف یې څه و؟ د نشې موادو ورسره تړلې زیانونو کتاب لیکوال ډاکټر محمد سیمین ستانکزی وایي چې په افغانستان کې تریاکو لومړی په کلیو کې د درد د آرامېدو لپاره استعمالېدل.
نو اپین به ورته ورکاو دي درد آرامولو لپاره، نو اپین خور دي ټوخی دي آرامولو لپاره، زری نور روغتیاي سونزو دي رافقولو یا دي تداوی لپاره اپین کارول کده. اپین بدخشان ته کې دي سي دي ورخمو لاره دي لچین او بخارا څخه راغلي، یعنی سرچینه لاغې خونه یو دی په کارولو شروع کړی ده.
اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د درد آرامولو لپاره لتاریاک څخه د درملو په توګه کار اخیستل کیږي. خو په وروستیو کلونو کې پروختیایي مرکزونو کې پر بسترې شوي او معتادونه و ترسره شوې څېړنه ښیي هغه څوک چې تریاک د درملو په ډول استعمالوي وروسته ورباندې معتاد کیږي او د وخت په تیریدو سره د کیمیاوي نشئی موادو په دام کې نخلي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو او ریچ پر منځلوې څپو سربېره په 0.5 ایم څپو باندې هم اوریدلای شئ. طبي ډاکټران وایي چې معتادینو ته مشوره ورکول د احتیاط د درملنې هغه مهمه برخه ده چې له دې پرته د معتاد درملنه ناشونې ده. دا چې د معتاد د درملنې په بهیر کې د کانسولینګ یا مشورې پړاوونه کوم دي، د درملنې دا میتود څومره ګټور دی او په کومو حالاتو کې استفاده ځینې کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې معتادینو ته د مشورې ورکولو په اړه معلومات ورکوي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي.
معتادینو ته د مشورې ورکول یا کانسلنګ کوم ډولونه لري؟
د معتادینو لپاره کانسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کانسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کانسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي، کانسلنګ کیږي. په بعضی حالاتو کې ګروپی کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کانسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
په نشي موادو لاخته کسانو سره کونسلنګ یا مشوره کولو پړاوونه کوم دي؟
د مخدره موادو احتیاط یو مغلقه ناروغي ده او د دې ناروغي درملنه ډیر وخت او تعقیب ته ضرورت لري. نو په دې اساس د دوی کانسلنګ مختلف پړاوونه لري. په مجموع کې په اولو مراحلو کې کله چې یو مریض د مخدره موادو تر تاثیر لاندې وي او د مخدره موادو پاتیشونی او بقایای له وجود نه نوی وتلی، په دې مرحله کې کانسلنګ اکثرا نه تر سره کیږي او یا کچیرته تر سره کیږي ډیر په عمومي موضوعاتو او په ساده موضوعاتو او په داسې مسایلو باندې کانسلنګ کیږي چې هغه د ناروغ د ناراحتۍ او د مشکلاتو د زیاتېدا سبب نشي. کله چې د ناروغ فزیکی وضعیت او جسمانی صحت تر یو حده د ډاډ وړ شي، له هغه وروسته په بله مرحله کې کیدای شي د بېلګې په توګه د مخدره موادو د احتیاط په عواملو ورسره وغږیږي، یا دا چې کوم خطرونه په راتلونکي کې دی بیا مخدره موادو ته اړ کولی شي، او بالاخره کله چې مریض فکرا آماده شي او د مخدره موادو تاثیرات له وجود نه رفع شي، نو په دې وخت کې بیا کېدلی شي په لا تفصیلي شکل سره د کانسلنګ مختلف مراحل ورسره پلی شي.
د مشورې ورکولو میتود د څه ډول معتادینو لپاره په درملنه کې ګټور دی؟
کانسلنګ د مختلفو ناروغانو لپاره ګټور تمامېدای شي، او د مخدره موادو روږدي کسان تر ډیره فکری احیاتا یا فکری بیا رغیدنې ته یا فکری ملاتړ ته ډیر ضرورت لري. تر ډیره د دوی د شخصي رواني او اجتماعي مسایلو او مشکلاتو د حل لپاره کانسلنګ ضرور دی. نو په دې اساس اصلي باور دا دی چې د دوی د بیا رغیدنې یا د درملنې د ملاتړ همدا کانسلنګ خبرې اترې او مجلسونه او بحثونه دي چې له دې سره دوی فکرا تغییر کوي. په دې اساس کولی شي له مخدره موادو پرته ژوند ته مخه کړي.
د کانسلنګ یا مشورې ورکولو میتود ولې د احتیاط په درملنه کې ګټور دی؟
په دې ضرورت ډیر دی چې یو خود دې درملنه اوږدمهاله ده، یعنی یو دوه درې میاشتې بستری درملنه او له هغه وروسته تعقیبي درملنه تر یو کال پورې دوام کوي. نو په دې اوږده موده کې د ډاکټر او د ناروغ ترمنځ په آیتي و مسلکي رابطه موجوده وي، او دغه رابطه د کانسلنګ د جلساتو یا د مشاورې د خبرو اترو په جریان کې تأمینېدای شي، او د مریض له حالاتو، د مریض له پرمختګ، د مریض د تداوي په وړاندې له خنډونو کافي معلومات ترلاسه کېدای شي.
د احتیاط د درملنې په کومو حالاتو کې له دې میتود څخه استفاده کیږي؟
د احتیاط د درملنې مختلف مراحل دي. اوله مرحله تر ډیره په طبي درملو متمرکز وي چې په هغه کې کانسلنګ یا مشاورت تر ډیره ځای نه لري، ولی کله چې د ناروغ وضعیت مخ په کېدو شي نو کانسلنګ یا مشاورت د ډاکټر او د مریض ترمنځ اصلي موضوعات وي او د هغه تاثیرات ډیر زیات وي.
آیا له ټولو معتادینو سره یو ډول مشوره یا کانسلنګ کیږي، او که د نشه یي موادو استعمال عمر او د احتیاط مودې ته په پام سره توپیر لري؟
څوک چې مشاورت یا کانسلنګ کوي یا په یو کلینیک یا د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې د کانسلر په صفت کار کوي، هغه باید اول خپل ټریننګ ترلاسه کړي تر څو هغه اساسي مهارتونه د کانسلنګ په برخه کې ولري. د هغه تر څنګ د هر ناروغ د عمر او د هغه د شخصي ستونزو په اساس کانسلنګ تنظیمي. د هغه تر څنګ د مخدره موادو د ډول، د احتیاط د شدت، او دا چې څومره کلونه مخدره مواد استعمال شوي دي، د دې په اساس د کانسلنګ محتوا، طریقه، وخت ځانګړی کیږي.
دا مشوره یا کانسلنګ یوازې تر معتادینو پورې ځانګړې ده، او که د دوی له کورنیو او خپلوانو سره هم کیږي؟
مشاورت یا کانسلنګ تر ډیره په معتاد تمرکز کوي، د دوی خپل مشکلات ور حل کوي، خو په بعضی حالاتو کې مشکلات او ناروغي داسې وي چې په هغه کې د کورنۍ ملاتړ او ونډه هم ضرور وي. د ناروغ شاوخوا کسان هم باید پکې برخه واخلي او کومک وکړي. نو په دې حالاتو کې بیا په ځینې جلساتو کې د کورنۍ غړي او حتی د ټولنې بعضې مرتبط کسان هم پکې شاملېدای شي تر څو چې د ناروغ تداوي مؤثره وي، او د درملنې تر پایه د مخدره موادو په درملنه کې دوی برخه واخلي او خپل درملنه بشپړه کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ مدشر په پولي ټکنیک پوهنتون کې د لومړي کال محاصل و چې انډیوالانو یې لومړی په سګریټو او وروسته په ښیښه معتاد کړ. مدشر وایي چې هغه مهال مې نشهیي مواد نه پیژندل، د ناپوهۍ له امله معتاد شوم. مدشر زیاتوي چې له پوهنتون څخه شړل کېدل او د فارغ شویو ټولګیوالو لوړې وظیفې او اقتصادي پرمختګ مې زخ ډېر ځوروي. دی وایي که مې نشه نه کولای اوس به له پوهنتون څخه فارغ او ښه وظیفه به مې درلودی. دا چې مدشر د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس مې ویلو، دولسم مې خلاص کړو، پوهنتون کې عملي شوم. اول سمستر او دویم سمستر مې وویل چې مې بیا پرېښودو په برق پوهنځی کې. بس داسې د ناپوه انډیوال سره چې کته پورته ګرځېدو که نه نه پوهېدو، د سګرټو نه شروع شوه، بیا ورو ورو چارج شول، بیا چارج نه شیشې ته خیز وویلو. زه به نه پوهېدم چې دا شپ چیشي کې ویل کېږي، اترقم ته ویل کېږي. ما ته به ویل بیلر کې ویل کېږي، سړی ښکلی کوي، رنګ رنګ بانی هغه بیرته کوه. داسې وخت ورسېدو چې ومې ویله چې عملي شو، اوس هم دا د سر خوړلی دي چې داسې یو مرض دی چې ډېر په سخته انسان ځان ته ژغورلی شي. خو نشه یي توکي چې دي انسان د خوده وباسي، یعنی څه مفکوره چې لري، څه فکر چې لري، هغونه دې وباسي. شی چې عادي انسان کا هغه ته نه کوي، بس خپل گیر کې بروان وي، شی چې نشه یي کا هغه به کوي. بس ورو ورو د نشه آخر خط ته ورسېدو، بس د سر نه تر پښو پورې هر څه کې تغییرات راوستلي دي. جسامات یې راته وړوکی کړو، بس هډوکي یې راته ضعیفه کړل، فکر مې خراب کړی دی. اوس شی مخکې کوم حفظ کولای شوای، کوم درس به مې ویلو، اوس نه شي کولای. کارم کوو خو د کار نه یم وغورځولو، بس اقتصادم یې داسې وخت شو چې صفر کړو، سړی د صفر سره ضربه یي. دکان مې درلودو، خوراکه لوازم د شان مې خرڅول، د خوراکه فروشي. بس ورو ورو سرمایه راته کوچنی کړه، بس آخر داسې وخت شو چې د دکان د کرایې به هم ذهب باقي وم. دکان بالاخره لاړل خپله مخه پسې، بس دا ټول نشې او تماشې شو. بس آن سفیان مې د ما د دورې خلک اوس غټو غټو وظیفو کې دي، شرکت کې دي، خو ټول یې کاروبار خپل ژوند مخته وړي. که زه نه وای عملي شوی، بس ما به هم اوس ژوند و زندگی و اوس به فارغ شوی ما. اوس به وظیفه چښتن وم، په کوم بخش کې به مې بس وظیفه کوله، واده به مې و، بچیان به مې و. د دنیا چې څه کار ته پورته ګرځي، کارونه کوي که نه، روزي ګټي خپلو بچیانو ته، خرڅ و مصرف کوي، بس سیالي و شریکي کوي. زه بېخي نورې پسمانده کړی یم. د نشه سړی ګوشه نشي نه کوي، بس په اجتماع کې به دې زړه نه غواړي، زړه به دې دا غواړي چې ته به یوه ګوشه کښېنې، کرار خپلې نشې وکړي. غورترین مشکل دا ده چې د نشه یي انسان مشکل یې د کور سره پیدا کېږي، چې کور ورته وایي چې یا د نشه پرېږده یا موږ پرېږده.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدله چې د شیشې نشه معتاد د بدګمانۍ په ناروغۍ اخته کوي؟ دا به ډاکټر محمد ګل صمیم راته ووایي.
شکیه بدګماني هغه روحي یا رواني ناروغي ده چې په عربي کې ورته هزیان او په طبابت کې موږ ورته دلوژن وایو. مخدره مواد هم یو له هغو موادو څخه دي چې د شخص پر دغه قسمت دماغ باندې بده اغیزه کوي، تفکر د ګډوډي سبب ګرځي. دا ناروغي هغه وخت یک شخص پیدا کیږي چې د شخص د ذهن په هغه برخه کې چې وظیفه یې فکر کول دي، تغیرات رامنځته شي. شخص ته مختلف فکرونه پیدا کیږي، ګډوډ فکرونه ورته پیدا کیږي، پر هر چا باندې د شاکی وي، شک ورباندې لري، اتل پر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، پر خپل مور و پلار ورونو باندې د شک لري، حتی د هغوی د لاس غذا نه خوري، دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې به ماته زهر اچولي وي. حتی بعضې اوقات دوه نفره په خپل مابین کې خبرې کوي، دی دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي.
آیا پوهېدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسېلو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې عبد الله کور ته راځي، خو ډیر وارخطا وي او چیره یې ډیر غمجنه ښکاري. خځې ته وایي چې پر سر مې درد دی، لږ چای را پخې کړه. ښځه یې هم وارخطا کېږي او وایي چې خامخا کومه بده پېښه سوې ده، خو ته یې زما څخه پټوې. دا چې اصل کیسه څه ده، عبدالله ولې وارخطا دی، او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اور سڑا ہے خیریت خوب ہوگی وہ تو دس بار خطا ہے
بس مو پسے گرزا یو پہلا چہرا اڑو چی سر میں ڈیر درد کبھی
چرا تو وہ نہ آیا نہ جی پریس دم خام خاص خبر استا چیز ماں سے پٹوے
تو بلا بس خبر ہوئی آ کبیر زوی دے بیازان پہ بلا اختہ کھڑے دے
ولی پا کبیر زوی میں چن سوی جی
بیر تو پوڑی ریشو ہے دے
وہ سڑا ہے خلے جی پا خیر خلاصا وہ کبیر سم جوڑ حلق دے او تو آیا چی پوڑی ریشو ہوئی دے
نوزہ دروغ وائم
تو خواب آیا پا کور کے پر کچھ نہیں خبر جنجال کا خوش ہو کر دیر نرم دے چاہتا تر گل تر خا خبر ہم نہ کبھی
تا خواول ہم نہ مانا چی کبیر نشہ کبھی تر دیر وقت لے دا خبر پٹاولا خو کل چی دی نشے بد بوئی ٹول کل پر سر واخست او خی او شرم ولو بیانو تا ہم مانا
نو موس خود کبیر علاج وکر چو میا چی بچا با خانہ کی بستری ہو تر آغا ورز دی سگریت لے نس کولا سنگ دا سنا با بارا بیرتا پا نشو آختسو
ستا کزرت نلوی گی آغا ستا کار دے خو مانن لاس پلاز دی ملک فیض احمد لزوی سر ونیو چی ہیروین اس کول چرشتیاشی سے پخوال حسن آسور باندی پویدم پٹ پٹ میں سارا اگا و چنن میں پخپل استر گو ولید کستا خبر میں منلے وائی تا خو بطل راتا ویل چه حلق جوڑ دے
زا خود حکتر خطا استلما ویل حلق جوڑ سوئی دی
زا ہم دے خبر حیران کرم چه منگ خو علاج وکر ڈاکٹرانو راتا ویل چه حلق کور تا بوزی نور جوڑ دے لکا چه ڈاکٹرانو اسا ملاج ندے کرے
خدای جی دا جی ڈاکٹرانو کور خراب کری دی ولی نحق خلق خطا باسی
زہم ڈاکٹرانو خطا استلم سبا ڈاکٹر تو ورولم او دا خبر اور سرس پینوم
کستا اجازه ری زبم د سرم لا رسم
سما دا دوڑ بور شو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام خدای دې خیر کی داسې خفه معلومی گئی خیریت دی
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب زما د زوی ژوند را تباکه او ته وایې چې خیریت دی
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې را ته پقاری
ډاکټر صاحب تا خو چې زوی دې جوړ شو پوډر یې پرېښودل کور ته یې بوزئ
تا خو موږ خطا ایستلو تا ویل جوړ شو کور ته بوزئ
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې هغه مو یادې دي
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو ستا خبرې مې نه دي یار ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل
اصل مشکل دغه دی څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي
ښه خیر دی ډاکټر صاحب اوس راته وایه
ما درته ویلي وو چالک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانی ته راشي باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري
خو تا ویل چې جوړ شو څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو
استغفرالله ما کله وویل چې هلک جوړ شو ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري کور ته یې بوزئ خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانی ته راشي
ډاکټر صاحب څه وایو زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی شوی
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې موږ څارو خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به موږ ته وایاست آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي
ګورئ د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو که خپله کبیر او تاسې بې پروایي نه وای کړې اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بښنه غواړو رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای
ډاکټر صاحب زه چوپ وایدمه چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي ما خو ویل چې نور جوړ شوم
کبیره تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم دوه مخیې تا موږ ته دروغ وویل
خیر دی هلک ناروغ دی له ده څخه ګیله نه ده په کار تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست د موبایل شمیره مې هم درکړې وه تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب
حاجي کاکا چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروایي مو کړې ده موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای خو اوس یو چاره راوښیه
خیر دی اوس هم ناوخته نه دی که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم زه غواړم چې علاج مې وشي
سمه ده بېرته به دې بستري کړو وګوره
بیا به بی غوری نه کوي.
زمه دا ډاکټر صاحب بستر
خیر ویسی اواجی صاحب تاسو باندې پروايي نه کوي.
سمه دا ډاکټر صاحب
سمه دا ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه سچ ته وای ما غسه کو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.